درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنیدونکو چارو کمیسون ویلي چې تر ټولو ډېر راستنې شوې کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلا لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوې دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان دوال د دوغارون للارې افغانستان ته استل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم دیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال د جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استول دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یو خبر پاڼه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یو بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشې نه د موندلې چې ثابته کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. شاغلي مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړې چې ګواکې طالبانو نوموړې په پټه نیولې او ساتلې ده، یا ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یو ونې کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او یو سلو ولس ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویش ته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکنده بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو.
د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو او په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه گل حسن، هغه جکپوری ډیپلوماټ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې ستري محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیا لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخې کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دي د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم که مو غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطحه کې دي؟ اتمر صاحب.
بله سلامونه و نیکی له شما صاحب تاسو او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، جناب جان باز صاحب ته او پیژان صاحب ته و ریدونکو ته سلام و جاود کیله.
کور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبانو سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرونه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبانو سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله ده، چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپله د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نژدې وساتي. بل منطقوي رقابتونه دي کوم چې روسیې په سیمه کې لري، او همدغسې د افغانستان موقعیت د روسیې دپاره، هم د ترانزیت له اړخه، هم د انرژي د انتقال له اړخه، چې د مثلا د ټاپي پروژه ده چې د منځنۍ آسیا نه ورځي، همدغسې د کاسا 1000 پروژه ده، همدغسې د ریلو د ترانس پټلۍ پروژه ده، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم ده چې روسیا، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولای شي او همدغه سي په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا خپله د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بله ډېره مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب ستاسو نظر سره چې روسیا له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې مالي او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي.
سلام
تاسو ته
سلام وایم. سلام
تاسو ته
افغانستان مختلف روسیا نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دا اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت کې زموږ ګرچه بیا هم د بینلي حکومت د ساګر په هیڅ پاسته غواړم وایم چې په بینلي کنوانسیون کې میثاق د نړیوال متحد کې د سیستم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي څه د عرفو نشته چې دغه د رسمیت کې ځنګل کوم انسټیټیوشن نشته د سیستم شان نشته ته اړیکې لري او په رسمیت پیژني ته اړیکې پالي څه دا اړیکې نورم پاخوي. نو بیا تاسو زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبان سره اوس اوښتي مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات اغلی زمیر قبول او اوري او ولولې یې اوري هغې په روښانه ډول ویلې چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتوري چې مبارزه
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې. دفاع وزیر وویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل ما خبر نه درم اشاره مې وکړه چې د نظامی امنیتي سکتور وخت په وخت وګوري. اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري، د ولسمشر سلاکار دی، یعنی مستقیما هغه د سرشي لري ولسمشر ته پوتین ته، او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاکار. نو بیا دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترکیب دی ورته، یا بله بڼه ورکوي یا یې تصفیه کوي. خو په هر حال هغه د کلچې او د خنجر سیاست خو ادامه لري. خو زه دا منم سروان چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره، تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی متاسفه. یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه فیزیکي دو جانبه منافع او تزمن دي، کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لوی او پراخې دي، کله چې دواړه هېوادونه د خپل اقتصادي توانمندي په کچه وي، په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بندي او په لویو پروژو کې ښکېل شي، هغه وخت موږ کولی شو وویل چې دغه اړیکې ریښتیا سره د ټوله معنا با محتوا دي، د لویې ستراتیژي د مخه دي او د یو آین دي. فعلاً دا اړیکې عمدتاً البته دا اړیکې ستراتیژي دي، ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري، او اوس اړیکې اوسني حافې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد پیشان. که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې له لویدیځ سره اختلاف شته، دښمنی شته، نو لځکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري، او په عین حال کې نه غواړي چې ډېر مخکې هم لاړ شي، او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي. دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟ پیژان صاحب مایک مو روشانه کړئ، مایک مو روشانه کړئ چې ژغ مو ناراضي.
زما ژغ اوري
اوس؟ بس اورو، مهرباني.
سلامونه ټولو ته. فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنۍ اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو. زما د مطالعې د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی، یعنی یو څه تاکتیکی اول او په عین وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مقطع کې. هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي، دا اړیکې بالکل اقتصاد محوره او د اقتصادي موخو د پاره نه دي، بلکې روسیا په هیڅ چې په افغانستان کې اوس داسې څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري، او دوی د قربانی تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره، لکه پاکستان کې چې لري یا مثلا په ایران کې چې لري. نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشحاله وساتي چې ترڅو پورې دی په قدرت کې وي، او ترڅو پورې چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پیښ نه شي. دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکې موایو، یعنی واښ بینانه حالات ته په کتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکې ساتل، هغوی خوشاله ساتل، هغوی مصروفه ساتل، هغوی ته یو ډول پروتوکول ورکول، او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچوچ نه کړي د داسې یوې ډلې سره چې اړیکو کې چې هغه نوره نړۍ په رسمیت نه پېژني. دا اړخ چې دی دا موږ ویل چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. هغه په دې معنا چې روسیا پوهیږي چې طالبان تر ابده په افغانستان کې نه پاتې کیږي. طالبان بځي او طالبان د طالبان وروسته به یو داسې حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دوی غواړي چې دغه خلا تر هغو پورې چې دغه ډله په وا کې د دې څخه په استفادې سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځوي. هغه چې په دې معنا چې دی اقتصادي پلانونه او موخې لري یو چاپی او هغه نورو دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه. خو زه غواړم د دې تر څنګ یو بل شي ته اشاره وکړم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډېر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کړي. کله چې په افغانستان کې حالات ښه کیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دغه ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. ولی غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي او ولی غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستره ضربه ده او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې او نوې نړیواله کرنسی یا سکا چاپ کې او وګورئ دا ټول دا سکا پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې ته چلشت وایي. نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده. نو په دې خطر باندې موږ ویل سو چې دا اوسنی اړیکې چې طالبان سره دا ټول واخیتو ته په کتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي. تاکتیکی په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیکی د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیره مننه. سلامت اوسه اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان به روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله وې دې وښنه اشاره وربشي د روسي ګټو ته بشا واړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې زما مخکې هر ځم همدا و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکي دی. ګورئ طالبان د امریکې سره ډېر نږدې دي. تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه دی چې ګویا امریکا به طالبانو سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تګ ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده. لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر هغه امنیتی سکتوری وزیران دوی قطر ته تګ را تک لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې $540 million او د هغه نه هم پورته طالبانو ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره یې وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبان سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کېدای شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنا لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په دن په ناروې کې ورکول شو. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاریو کو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیا او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیا تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نه شي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندل او نه شي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګلدي نورمونه دي. روسیا او چین نه شي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري. د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. هیله هم همدغسې ده. چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دغه کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په قندوز کې، دې ځایونو کې سروېګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت و ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې جانبا صاحب. علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغه کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره لدی چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. بختنه می داره چه لده روسیه دا دلچسپی سی پا افغانستان که دا لده سرم عرلری چه روسیه نگواری چه افغانستان یوازی چین تا وست باری یا بل هواد تا وست باری، یهوی تا در بست پلاس ور نشی.
بس گیر توان سی محترم چه چه که تا وارن چه شما اول خود دو تا یاس که دو استراتیجی کرون د دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې ما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخه روسیا مختلف تکتیکونه مغد کلشی و دو خنجر سیاستونه افغانستان پا عراضی که افغانستان پوزنی شرایطی که کلی کردی. مثل دهی چه ولو چه سبا یا هیوات اعلانو کسی دا اوسنه حاکمیت نه دا آداؤو چه مثلا عریقی لری دا اوسنی حاکمیت سن، او سبا هم دا غیب هیوادونه یا اعلانو کسی دا افغانستان پرسنه کنه، اس متو وایڅ شه په تاویل دی اړیکې ته په کوم ستو زیرا مسته شي ستو یو څلون برا مسته شي نه اما چې جواب ته چې هر اړیکې د امره کې واد د ملي منافع او د ستراتیژیک منافع په دنسه چې دي نو سبب هم دا کار کوي نه نه به نه ته یو نن کې چې سبب وبني بل دا چې اوس
د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه، خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت پرسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګرانسي مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړو چې مونږ به رسمي پېژندل چې هغوی به د افغانستان سره اړیکې وپالي قراردادونه به امضا کړي.
تصمیم خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له یو بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي. لیکن که د طالبانو په وخت کې که له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید وری نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه وپېژندلی.
داسې نه ده د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی مني، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک ډېر رسمیت پېژنم، قبولوم او ورسره اړیکې لرم. دوه اصلي دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پېژندلې وړاندي، یا نو کې د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار ولري، هیڅ شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخصوص کېدای شي، مخکینه ونه لري ګر چې یعنی داسې پرېسیدنټونه شته دي، داسې فابقې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیه چې ورته ویلې موږ اولین هیوادو چې پرزنه ته وپېژندو، بیا ترکیه، بیا فنلاند، بیا داسې نور. او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرزنه نه پېژندل، اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل. خو پاتې شو زه غواړم دغه په دې دغه تیوري وغږېږم. زه مثلا ډېر شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت، اما هغه شی وایم چې روان دي، هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو، هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې. مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب، زه په جمهوریت یو ډیپلومات، ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي، داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخچه یې او پرونی حالت اوسنی او یو څل مثلا راتلونکي ته هم کتی شم سلسه او تحلیل کولی شم. ایجي کې څه تغییرات بدلون نه دی پیدا. بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسل چې د چاپی یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنی آسیا هیوادونه کېږي، نه روسیه. روسیه یوازې دسې ډیکلریشن په سطحه د دې چمتووالی ښودلی چې غواړي
په ټاپی کې د برخه اخیستو، بل دا د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیه هغه دلچسپي لري. د روسیې سل
دلچسپي لري، اما تر ننه پورې کوم شی داسې ملموس کار، کوم قرارداد، حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري. خبرې ډېرې دي. اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر ایران بحران چین مثلا ہم کم دے اپار چاہیے. بلا خبر ہے اس کو بریکس، بریکس یا سازمان دے چھ سبا کد امریکا روابط روسی سره کشي، زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا کړي او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي.
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي، ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هند هم نه یې لیوال. خیر، له بریکس سره به تیر شو. ډېره زیاته مننه کوربدان پیژان صاحب، له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري؟ ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري، روسیه اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري، لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي، روسیه هر خوا ته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره، فکر کوي چې افغانستان صنعت د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې؟
فکر کوم د اقتصادي اړخ په نسبت باندې ما مخکې اشاره وکړه، د هغوی ته دغه د نظامي اړخ او نظامي نفوذ ډېر مهم دی چې په دغه جغرافیه کې ولري. تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه که موږ یو درس زده کول، هغه دا دی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په درد وخوري یا په ګټه تمام شي. او د روسیې دغه تاریخ ورپسې وسپړو په نور هیوادونو کې هم دی، د پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري، او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي. هغه دا چې دوی وسلې کافی لري، ښه وسلې جوړولی شي، ښه وسلې خرڅولی شي، او نظامي یو 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 ځواک دی نسبت هغه چې دوی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نور هیوادونو کې رامنځته کړي. نو دغه تاریخ ته په کتو سره موږ یوه نتیجه دا اخلو چې روسیه هم اوس هم هماغه زاړه فکر کې ده، اما دا باید د پام ونغورځو چې کله په نړیوال له سطح باندې پر نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کیږي روسیا هغه هیڅکله د پامه نه غورځوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب ستراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو ستراتیژیک ارزښت دی هغو لپاره او دوی غواړي چې دغه فیصله سره دغه نوښت د لاسه ورنه کړي. نو دا وروسته معلومه سي چې دی دغه دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د دې د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا د په دې باندې متخصصین هم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الته د یو پیسلاسر یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. دا د دې استراتیژیک اهداف دي او په دې باور هم چې دا د دې په پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات په چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اسلامي تنفس ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخ د یو تاریخي پس منظر لري. دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په ارتوک چې په راتوک په واکې دلته باید دوی ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخه په لاره سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ونه لرو. همیشه د دوغو دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانۍ د ګر کیږو او د رقابت د ګر د پاتې سوي یا اوس څه فکر کوم په راتلونکي کې هم دا خطر موجود دی. دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کېدای شي بیرته دغه اور چې اوس یې ایري تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو او ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
نمسکار. لا دغه ورته غواړم چې سمه اړیکه نیو د استودیو ته.
ډېر مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسیه ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای.
البته څو نورو هیوادونو هم منلې دی خو سي په دې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نشتی شي دي او عوامل څه دي. تر اوسه په دې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی. وربشو شاغلی اتمر ته. اتمر صاحب بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوري دي. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمزه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیره کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغو بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر 50 کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولی تر مصر او تر تونس او تر سوریا او عراق او لبنان او همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شی دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یووړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یووړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یووړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنۍ آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بل خواته په منځنۍ ختیځ کې بوخت دی، د اوس وخت دپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډېر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډېر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډېر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط خو، یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت څاري، ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې مونږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزگار وظیفه خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه مونږ ته تشویش ایستو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لري چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی، لکه چې منځنۍ ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنۍ ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست. ډېر مننه کور ودان سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل. او بخښه،
یا سمه ده. زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلود، خو دلته دا شی موږ نه لرو. او دا خطرناک خبره ده، موږ پر نړیوال سي باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا، د افریقا، د وروسته پات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورچت سولوز موږ نړیوال حیثیت، چې دا ډېر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دغه ادارات د نړۍ سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایره اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک لوام دي، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیا هم ورسره کوس پاس کیږي، چین هم، لویدیز هم ترې وهده پوری، ایران وست مثلا وای دی که چرته طالبان نوی ځینې دا وای، ځینې ایرانیان دا خبره کوي وای که طالبان ضعیف شي نو داعش به قوي شي، شاید روسیه هم دغسې تشویش ولري، شاید چین هم همداسې تشویش ولري. نو بلان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکړي او راشه درشه یا تعامل څه ناڅه ولري.
او بالکل دا خبره زه تاییدوم. د دې د نړۍ او د سیمې هیوادونو تعامل د دې سره د خپل ځان، د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اصلاح دلته انسټال سوي چې دلته راغلي او دلته واک ته رسیدلي، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل حداقل شل نړیوالې ترهګري ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګرو ملتو دا تایید کړی ده او دغه هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي. او که زه د طالبانو سره په اصلاح سره هغوی خوشحاله نه کوم، زه فکر نه کوم چې دغه موږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم. نو کېدای شي دوی ناراضه سي او د دغو فیصله سره د دغو ساتي بمونو څخه یا د دغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو
ډېره مننه. سلامت اوسې جان باسب. که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډېری بدلې شوې دي، یعنی ډېری پراخې شوې دي، او کنه ډېر معمولي تغییر پکې ویني؟
نو انصافا بدلون په ستاره او په هغه سره نه دي، نو زه غواړم نو لیکه واښې شوې دي په مختلفو سکتورو کې، په مختلفو استخانو کې څه کوشش کوي چې طالبان د خپل مدار کې دغه د هاوس کې مثلا مدار وساتي. کوشش هم دا دی چې مختلف فقهاء اقتصادي فورمونه دي، فرهنګي فورمونه دي، اجتماعي دي، ځینې سیاسي فورمونه دي. دغه دی په اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمات دایریږي. او جالبه خو دا ده چې هلته دوی د حکومت په نوم وظیفه راځي، داسې نه ده چې دوی پخوا په شان به نور هیوادونه به راځمېدل، بیا د دوی استازی به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس داسې یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغې اوسني غالبانی حاکمیت از تنظیم کنسی، یعنی دوست یک چه بدبین تو عددیات کنه. اوز چه دوها که یا و غنده که سرشوه حالتا هم تصویلی دل چه دقیقا در منطقه هی وادینه در طول در مکتشین او دروسی کشارو چه اتی کسا در طالبانو دفتار اگر عدالت شد دست حال کشه نه سیاسی طولنه، نه اجتماعی طولنه، نه مدنی مخصوصا یاد فزت استازی هلته ګزین ونکړه. د دې په تیپ دغه نارمالایزیشن شته دی د روسیې لخوا هم د دې په دین منګورو د سفیر په فاشو حسن زه یعنی تاسو باور کوي څنګه له څاروان چې زه د دې یو مستقبلي ډیپلوماټ په حیث زه نشم کولای دې ته تاسو ته څه تشکی درکم چې دا به اړیکې نه دي رسمي، یعنی نو رسمي یعنی څه زه نه پوهیږم. زه باید څومره په خپل رول ولم چې پوښتم چې اوسنۍ اړیکې د مسکو د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل یعنې څه موږ د سیستم څه کوم اصطلاح په سیاسي ادبیاتو کې نشته. دا منظره وردي چې هغه ایرانیان وایي خو نه د اختلاف شوې نوې یو اصطلاح ده چې مانتا نه لري، اما اوس که دی چې خپلو منافعو ته په کتو خپلو حالاتو ته په کتو اوسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
دی.
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ییز دغه د دغې هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي.
درست.
او بله دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو اشاره درلودله په پوښتنو کې، هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي. خپله کرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي چې نور موږ دې ځنه وځو او د دغه حالاتو مدیریت د چین، روسیا او تر یو حده حتی د ایران نمول واخیستي. دا هیوادونو ته د افغانستان ملکیت دی او دوی باید ورسره کار وکړي. په دې ترتیب موږ په دې فکر کې اوسېږو چې د عربیان به دلته زړه کې په افغانستان کې به په یو ترتیب بیا اقتصادی نظامی امنیتی کھیل شي زه عملی شرایطو ته نه ګورم. هغو تر کھیل کېږم بیا به د کم چلی کېږم. یوازینۍ لاره د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي.
سلامت اتمر صاحب که ډیر لند را تو ویس جانباز صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیې اړیکې نږدې شوي دي، پراخې شوي دي. د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ که ډیر لند را تو ویس؟ مننه.
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي. امریکا ولی راغه په ایران بانده بمبار توک سمه گت و منافع ده امریکا و ده ایران ویچه امریکا راغه پاقسه او حالت که چه طول نره پا امریکا رو بانده انتقاد که او پزور یا نوی جگلی تواره نو پا دی صورت زمار زده چه پا مجموع که طول نره هیت سیما د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتشي
ډیر مننه سلامت اوسه وخت د خبرونه همدومره او اتمر صاحب ډیره زیاته مننه د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ساق اتمر د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې خبرونه مو واوریدله او د اوسادي رادیو څلور ساعت خبرونه اوریدل